څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات خپرو او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 15 دولتي سرتیری مړه او ټپیان شوي او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیله مند چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې او په نښته کې 8 سرتیري او یو قمندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله که څه هم دا منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونه توانېدل چې پوستې ونیسي او په شا تګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتسون یو قمندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د سرپل امنیت قمندان غلام جیلانی ابو بکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیره شپه په سوزمه کلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستې برید وکړ. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل. طالبانو تیره شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسته چې د سوزمکلا ولسوالۍ د انتن په غونډۍ کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتسون د قمندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته ویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ترامپ او پوتین په تیرې وکال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دواړخیزو مسایلو پر سر ترنګلې شوي. خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دواړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دواړخیزو اړیکو، د ایران، سوریه او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویاندې نن وویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري زکه سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدرز برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي دي. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبریا د ارکوتسک سیمه په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. د ارکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لوري د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
لومړی ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي. خو له دې هڅې سره سم د مځکو د غصب اندېښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو چیرونو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړي کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29مې لوی جرګې حواله ورکړه. وی ویل چې په درې ویشتو نکاتو کې دوه
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغه ماته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې د نننه او سیمه کې د وسلوالي جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې دا تورخم لاره چلریشت ګینټې خلاصولو پریکړې سره بعد د وړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړ هوادونو لایو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تګ واړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پروستو کې ور سره همکار شي. لدې سره به ټول خبري او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي. خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتی حالات په بدلیدو او د پرمختګ په حال کې دي.
دا غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او وی ویل چې په دوړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ځمواري سره به د ولست د خیر خیګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر څو په سیمه کې امن نیوي راغلي تر هغه پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولی او په دې لړ کې همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسد الله زائری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمينه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر، پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غوي اټکل کوي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبی ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله زائری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدی از مکتم روخانه ده مکتل دا اعلان کرای چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جوړ حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو تقانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولې عالی شورا او افغان حکومت تم لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوې خو د افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترګري په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې خاغلی خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنۍ غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغه دواړو خواوو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل تر ډیر اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبري ورسته شي.
دواړه طرفه په دې باندې چې خبري به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي. دا خبره د تنهایی سي تر پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کوم چې هغه په نورو خبرو کې به طالبان خبري د پانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتونکي هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیسته.
یو برخه را چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سورز باندې د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلودې او په دې پړاوې داډ ورکې چې د فوت باندې چې طالبان د ځلې د تنات ورکې شغه د افغان دولت سره خبرې کی تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوشنی اختر کې په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واخلل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولای دی تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی دغه تر سره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیان خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې دی به طالبان سره کوم خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا او وتل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی دی نو د امریکایانو له لوري خوامده خبرې دي.
و دا ایدای وازی څلور موضوعات دی جناب شباز صاحب، دا وته میاشته ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، د افغان دولت وکړل او افغان دولت د دې نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکره باید څنګه وشي، کوم کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو دخوا نه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناستو کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم، دغه پروسه ډېر اوږده شوه چې د سپتمبر مخکې د خپل میدان انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبته نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پایل هم سیده به تر ټولو لوی لاسته راوړنه وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دی ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه یې هم دا هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغه سې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
که کومه چې ماده افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال دي ښکارو ډیره برخه نه فشته د برخه په اقتصاد سره خېدله، نه فشته د برخه پر هغه برخه سره خېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د ایم ایف 40 میلیارډ ډالر پورې ورده او افغانستان کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کی همدارنګ د منځنۍ اسیا سره خواصل کی او د دې په بدل کې باید گواډر افغانستان ته ورکول شي، نو ډیره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی او ډیر خوی موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم ویل چې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده، خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت دې کولای شي افغانستان چې پاکستان سره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهاله قراردادونو دي هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او وژدو مهال لو قراردادونو په اړه اندیښنه څرګنده کړي چې د شاري پراختیا وزارت لخوا خوست شار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب، همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهاله قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچېرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رضوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. که د دې منځکې شتون امکان ونه لري، ښار توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکې تر غصب لوندې روغلي دي یا غصب روان ده، نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وایي خوست خار د اتیا کال مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته یې اړتیا ده.
موږ تاسې عملاً ګورو دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغددونه کیږي. داسې فکر کوم په خپل ذات دی غصب. مونږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو، مونږ دی مکتبو دی پورا ځمکه نه لرو، نو کچیره یو لاس پنځله شل کوله نور ووزی خوست کی بو بالکل دی دولتی تعمیراتو دی پوره بو زوی نوی وسم نشته
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصه په اړه مدني ټولنو هم تل در رسنیو او ټولنیز میډیا لارې غږ اوچت کړی او دا مسله څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غنی خوست ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار پکې کېږي غصب دی که په زوري نه شي هم غصب دی دا دی ولسمشر حکم دی دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګورئ تاسو لکه خبر موږ خبرو موږ نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسیږي چې هغه سها چې تا امر کړی وو په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیق کیږي.
د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
پا افغانستان که سشکال تا روست دا پولیو لس پیش سبت شبی روستی یوی پا روزگان کیوا. دا سازی رو خبریال خان محمد سین پا دیاره دا افغانستان دا آمی روخت عوی سرد دا پولیو دا سنگیل مسئول داکتر هدایت استانگزی سر مرکه کرده. شغل استانگزی دا مرکه پا پیل که دا پولیو دا واکسین دا تدبیق پا ورانده دا ستونزو یادوانه وکړه.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي، نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده، نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالې چې دا خبره کاملا زردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږي چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې چې که نه مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د پنځو کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او حساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکل سوې ده، بندیز لګېدلی ده، د دې وایرس ګرځېدا را ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه تاسو وینئ چې فلج کېږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حیثه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د عامه روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمینه مساید کی بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ را کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه، د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین که دولت ده باید د سی کارکوو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
سږ کال لس واقع ثبت شوي دي، پروس کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده. همدا اوس فعلا زموږ تقریبا دېرش ولایتونو کې هېڅ پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکزی.
ستاسو له پیغامونو
ستاندان د کندهار ولایت مې اړیکه نیول ده ما دا خوښ دي د کندهار ولایت د بند ولسوالۍ سره دا زموږ سړک ډیر زیات خراب شوی دی موږ غواړو دا زموږ سړک د دولت چارواکي دا زموږ زغواړي او دا زموږ سړک ته راته جوړ کړي السلام علیکم
یونس لکونل څخه موږ د سبت او هول ملي لړۍ څخه دا غوښتنه وه چې د برېښنایي تصفیې د زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي بیا هم تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ په واک کې را وړاندې چې کوم دی دا سبت او هول ملي لړۍ را ورسوي دغه مهمه تصفیه ده او د دې تصفیې مخنیوي کېږي غوښتنه مې دا وه چې دغه تصفیه برېښنایي تصفیې زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي السلام علیکم
نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لسالینا من پولیس مخالی خبر کوم دا د لاسر کی دی ازر لاری باندې دی ټول سلور طرفنا او به پیاده خلک هم نتیږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ لسالینا او کی سوس طالبان صاحب تر شي دی بیت طالبان اتل کی شو دی ته مرکه مرګ لسالینا تراجی بس غریب نه بس ساوتی او لکډیر صح مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
ورحلال زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسین شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارو کوره سوی ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راځي صدا غوښی سره دا زموږ پیغام تر دا چارو کوره سوی السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکو د چپ درې ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راغلي رسول سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مرزونه زیات شوی دي و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په بلخ ولایت کې د بنوالۍ وده سبب شوې چې پر روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زای
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي ترڅنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیا هم ټیټه کړي خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سړخونو لنشتون شکایت لري
ان سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب بسیار
سخت کال حاصلات ډیر ښه کال و خاصلات مترلاسه کړ خوستون زده د چي سرخونی نشته درڅو مخبل میوي پکې وساتو په بلخ کې د کارخانه او مالداري ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې نږدې په 2000 جریبه سمکه کې د میوي باغونه یا بڼونه احداث کړي دي د بلخ د کارخانه ادارې مشر سالم سعید ازدی رادیو ته وویل چې په جوړو شوی بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي
اونځه سجره زمينه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار دادیم
په 15 جری پزمکه کې د میوه باغونه جوړ کړل شي وی دي چې ټول ولسوالۍ ته مربوط کیږي خو اکثرا په چار بولاک دهدادي خلم بلخ او نهر شي ولسوالۍ کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي د کارخانه ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جری پزمکه کې د انګورو باغونه او په 150 چې په سمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړی دي د کارخانه او مالداري ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ دی و دې په خاطر پر روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 40% ډیر شوی دي د کارخانه اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوی میوې ساتل کیږي خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ و دې ته په کتو سره د شامل سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ نور سرخونی هم جوړ کړي په بلخ کې تولید شوی میوه نه یوازې د افغانستان نور ولایتونو ته بلکې د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش لزازیاریو په پراستول سمس کې لیکلي دی پاکستان له سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ دی ځکه مجبور دی چې له ګاونډیانو سره ښه چلند وکړي حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي عمران خان د افغان ولسمشر سره په کړیو وعدو عمل وکړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه ادا کوي او دوه مخه سیاست مخته وړي عبد الواحد متحقق له لوګر لیکي ولسمشر باید د پاکستان پښمنو تیرونه وځي عبدالله بارکزای لناوی خلی که ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستان تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند وی بلی موضوع ته اشاره کړې او د لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي شارکوټه جوړ شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کیوی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلی کی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی هیله مند دی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزما کلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قومندان او دوه ساتونکي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لاره د نړیوال امنیت د زیان منولو لپاره سي لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په ایرکوتسک سیمه کې د درنو بارانونو لوجه پراوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړ شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. 128 منډې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ایزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څوي حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې له روان اداري فساد څخه سرټکوي. دوی وایي په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کې شتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډیر ده د غزنی کې. مثلا کوم کار دې باندې په کومه اداره کې نتاشه پیسې غواړي، پلمه درته جوړوي.
مثلا کومه اداره؟
ټولې ادارې د غزنی.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد بیخي تر حد زیات دی. دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د غزنی والي واحد الله کلیمزی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زما تر راتګ مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو خو اوس کم سوی دی.
په غزنی کې فکر کوم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډیر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوي دي، ولې په دې کې ډیر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره یې موږ انشاءالله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشفي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډیر لوړ پوړي چارواکي موږ د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول، دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول او نور به مو انشاءالله په پوره جدیت او قاطعیت سره موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بل لور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته یې وویل، په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده. له وختونو راهیسې دی. یعنې زه خپله شاهد یم، موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتله مقرره سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي. رشوت کې، فساد کې. دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت په سلس روونی ورسو، خو هغه مامور دی اویا وزیر افغانی پور کول سره بیرته لبن څخه آزاد شو. داس چارواکي وایي چې دی په فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دی فساد ورک. کوم کسان چې فساد کوي غوته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیار لس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کاره لوېدلې دي او ډیری اوسیدونکي د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتري کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کېږي چې دلته دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه دا بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصيږي.
په غزنی کې لیداری فساد شکایت په کونړ کې اوشمیر ل ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه کونړ روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسد آباد اوسیدون کی خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې د پاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دی وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې د پاره چې نت استعمال کم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي ترڅو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکونکي د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي هر ټلیفوني شبکه په خپلو سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبرې کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وایي
ار یو شبکه خپل پیګه جو اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ، دا رښتیا 3G دی کنه دی؟ یو انتن یا یو رات په ټولو اسدابات کې ولګي او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې همغه د اسدابات رسیدګي نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنې نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سمر رډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته ویل چې خپل وزارت ته د غستون زر سوالي او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړي چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو وعده راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه وعده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو وعده راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه وعده
خلک وایي. د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالي ژمنی کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړي دي، 15 لوبغاړي سوسېدلي دي. او بیا هم تر ازادي او اوریدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې له عمده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادا کوي چې اکثره دغه کیندنې د دغه ولایت په نامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارمولک ولسوالیو کې سره له دې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کور نه هم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه،
نه مشکل موجود کې د برابرش قرار درین بیشتر
لا کوم ستونزې سره چې مو کمخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اتقا سره قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمې په هغه ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق طالبان هم تر سره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کتراف شو چیز میکنه ایره
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوي وکړي. اکثرا دا کار د طالب استوالو تر ولکې لاندې سیمو کې تر سره کیږي او دا جدن یو د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني آثارو امنیت خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانې وایي چې اکثرا لرغونې سیمې د طالب استوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د آثارو قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ د ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې هلته ډېر شمېر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ یې هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستانی توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحي دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوند کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفه ورسته.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پښتنې جواب کوي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو.
ډېر مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو ته ګرانه اوریدل څه تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې د هغه د جملې څخه اته زره زموږ استادان شتون استادان دي. نه هر شریا هر مليونه د تاون څه لري چې د دغه د جملې څخه د لري شریا 50 مليون زموږ د تاون کې د جملې ته یا شتونه د تاون څه او همدار د موږ اصل سره شوندې لرو په ټول افغانستان.
بله د شونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه غوز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی ده ورته د شمیر کنا ضرورت ست؟
نه نه دغه شمیر شونکو زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شونکو ته البته پرسته بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ تر مالیه وزارت له خوا اخته پس دا څه کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکفل نه کوي او موږ او یا زره شونکو په ټول افغانستان کې اړتیا لرو خو موږ د خپل شونکو د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شونکو استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شونکو د قرارداري معلم په توګه هم مستمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیرزمندي پوره شي.
ایا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولای شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر څنګه سلام نه خو کولی چې دغه برنامه څنګه سلام او له هم او نور سلام زموږ پوره کړي.
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولای سي یا د نیمګړتیا پوره کولای سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. پچیر موشته ډیر بسونه ورکړ شي موږ خپل نیمندي پوره کړو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلو او مرفو کړو.
نو تاسو دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بسونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه موږ په ټول مسایدګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي، او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی، بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو
بله میرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې اویا زره ښوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی، او فکر نه کوئ چې د دغې نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شکه چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمښت لرو په دې برخه کې، اما موږ جانبي برنامې لرو، او د دغو برنامو د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کړې ده. خو دغه موضوع د تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري. زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تا دین سیمو که استادان تا یا شون که تا ارتیه لری، خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که در دخ و برنامه در تدبیق لاری موز دخ مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پروان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه در تدبیق تر لاندی لرو که پدخ برنامه که موز شهیر استاد ربانی محسلین در دوائم تحصیلی کال که موجد معلم پتوگه موجد استخدامه اون، البته دغه معلمون تا که رضاکار معلمین دی موجد ماش نورده، و خو هغوی که در کاری تجربه زمینه و هم دارنگه آموزی زمینه داره برو، او دوی هم دوی پا مقابل که موجد داره همکاری کرده ترسو که موجد شون مشکل تر یو حد طوری حل شوی. موش پا دوائم تحصیلی کال که هغوی تا تدریس آمودی که و او پا دریم او کلروم خال که هغوی تا سنفار که و او هغوی تا موش ده رسمی استادان و تمثال سولی شد که خال سنف تا تدریس کن که او دیده برنامه به تدبیق للار موش کولی شد که دی مشکل تر یو حد طوری حل که و درستان بکه تر یو حد طوری به پای تکتید دو.
بله میرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله، هغه ښوونکي چې فعلا سته برحاله دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي د افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوی پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکو، او هم دارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلون و ترمن ارتقاکوی، او ده تنزو کلون و یا ده نس کلون و ترمن ده هغوی بس ارتقاکوی، کلی که ده موش ده شون که قدم او بس ارتقاکوی
نو ده هغوی ماش که یو سه تغییرات او توپیر را دی. یو مثال را کولی سی چه مثلا چونه ده دوی ماشونه چون را دی او چونه ارتقا کهی؟
ده یو شون که ماش که چه ده شپدوم بس پنزم خدم که استخدام کهشی شپاز داره و شپاز داره افغانی ده هغا ماش کهشی، او کلی چه دستم قدم مخشی تا یو قدم که ده هغوی معاش ده دوست و پنزم افغانی نو تر پنزم افغانی کره ده هغا شون که ماش لوریجی، او کلی چه ده هغا بس انتخاب کنی ده دوست و افغانی و تر زر افغانی او هم دارنگه دغه شمیره لوړ کړي د هغه موش لوړې شي، او کله چې نور درسونه او قدمونه واخلي د هغه په موش کې
بله میرمن نزهت، آیا فکر کوي چې دغه مقدار ماش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خو موږ نور امتیازونه هم د ارد څخه تقاضا کوي چې په څلور برخه کې دي.
بله
یوه برخه کې موږ غوښتل ترڅو چې موږ د معلمینو ماش لوړ شي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی دی چې د افغانستان د ټول ملکي کرامتو کارکوونکي د هغوی معاش باید لوړ شي. یو موږ غوښتنه کوو چې اولویت په موږ معلمو ته ورکړل شي په دې برخه کې، او بله موضوع چې موږ اکثر افغاني د خپلو معلمینو لپاره د رختومت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرحه بله بخش دا دی چې موږ غوښتنه کوو چې زموږ د شغالیتو لپاره
مننه کوم میرمن آزاد. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورې بیا تاسې هغوی ته جواب وست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خصوصا چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځای نه دي پاتې شوي، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام د تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نوسه ته یو بل اوریدونکی بهم راوخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی سرپناه ځای لرو، والله که سین فنفایه کور که تراتسه یک اسم خدا که دی سرپناه دایت، والله کل رو شوار و فول اصلان اخوری نندل تا فنفایه پراتسه، نندل تا فنفایه پراتسه برای دولت دا خواهش کنم چی مشتا دی سازه پا وصولو که مشتا نمرم ذکر را که لار مو استاد او ټول نه پر ورونه یغه استادان سرپناه د کوایله کلر کسم په خدای دا چې کسم د توکس پم سایه کوک تیلم سم پراتو سرپناه د کوایله کلم لتل ما دا خوایش ته سم مست سرپناه ځای راکیم. تشکر.
بله امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونزو ته په پام سره، اگر چې موږ نور ستونزې او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خو دمو د بیلګې په توګه راوښتل، په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش، کم امتیاز یا نه امتیازات شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبا ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بلاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي، نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوندکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
دغه شکل د ښوونکو د ماشومانو او امتیازونو کمی زموږ په تدریس کې خپله منفي اغېزه لري. خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت تر رهبرۍ کې ډېر لابي هم کړی دی او زموږ لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي. موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره په جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لابي له لارې د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي، او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه وکړل چې هغوی قانون لري او موږ اوس موږ دوی ته ډېره پاملرنه نه کوو. هغه ورور ته زه وایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله، او موږ د هغوی مشکلات حلوو، او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپلو معلمینو لپاره تفیده نمده، نه بلکه د هغوی لپاره یو آماده او جوړه شوی اپارتمان هغوی ته تسلیمه و. دا زموږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو، او زموږ د ښوونکو ستونزه د سرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي.
بله بله او یو بل اوریدون که بم راوخلو بیا با خپل سوال نه ختم کو پدای سره.
السلام علیکم. نو جان مدنګر خان ولایت سیسی دو ول سوالی سی دی کانسل فراشی او د سمرخیل ترمنځ مون کراسی دلته د سمرخیل علی لیسه کی سمرات دی ترکیزی د مخامخ دلته د معلمان خو د کوو کول څخه کی کنه او نور سامان خورچ غواړي زم کامیابو په بوله کی په دغه باندې ورځاړي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی بچو ته زمون زګړه نه کوي وزارت یې معرف نه محیله کیږي چې دا معلمان د دې نه تبدیل یلري چې یو حیات راولېږي څنګه چې زمون سرنوي فرانسین کې انده ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دا وزارت یې معرف چې کوم مشران دي آزادې راډو سره دي ملمانی کی او دلته دي موږ سره دي تاسو حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغه امکانات یا د نیمتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا په خپله د فساد لپاره زمینه برابرول دي، حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسې دغه سې خبرونه او داسې راپورونه تاییدوئ یا نظارت شته؟
ولې نظارت شته؟ بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي خمسګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپله نظارت ترسره کوي، خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپله مرسته کوي تر څو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کوي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک دي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي تر څو چې د ښوونکي څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت اوسئ. سلامت. مننه
تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، زموږ خبرونه هم دومره وه، هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسې نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تای روشن همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو.